په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وګورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږ کال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. په نړۍ کې د تروریزم په اړه په یو نوي راپور کې په 2013 کال کې وسله وال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې وه. د افغانستان د ولسمشر اشرف غني له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. مخله دې چې د دې خبرونه د راپورونو بشپړ معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د افغانستان جمهور رئیس پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله وغندله. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل شو او د امریکا سنا د روسیې لپاره د امریکا نوی سفیر تایید کړ. پوره خبرونه واورئ. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ ویلي چې د حقاني شبکې د دریو زندانیانو تبادله د اندېښنې وړ ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مشري پټریشا ګاسمن نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
دا درې کسان په داسې حال کې خوشې شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوې او نه هم دغه قرباني کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسؤلین به څوک وي.
د افغانستان جمهور رئیس تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې افغانانو ته د خدمت لپاره افغانستان ته راغلي ول د حقاني شبکې له دریو بندیانو سره تبادله کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه وخت ویل چې د هیله مند چې دا کار به د سولې له هڅو او د جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړي. سپین مانی هم پرون ټویټ کړی چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره داسې زیات څرور ګامونه پورته کړي او د حرکت یې ستایلی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې د هیله مند چې دغه وروستۍ تبادله به په افغانستان کې د اوربند او د جګړې د پای ته رسیدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن ویلي چې د حقیقي سولې لپاره باید د جګړې د قربانیانو د کورنیو نظرونه واورېدل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړی حمله غندلې ده. د ارګ په خبر پاڼه کې چنن خبره سولې کړې سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ادارو او د عدلي او قضایي سیستم مسؤلانو سپارښتنه کړې چې د پېښو وڅېړي او عاملین یې مجازات کړي. وحید مجده پرون ماښام په دارالامان کې د خپلې سیمې جماعت ته په لاره کې ناڅرګندو کسانو وویشت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې حمله کوونکي دوه تنو پر موټر سایکل سپاره او تر حملې وروسته تښتېدلی دي. د وحید مجده د قتل مسؤلیت چا نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو په ویلامه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتي کړیو کار یې بللې ده. د شبرغان له طبیعي ګازه د 40 میگا واټ برېښنا د تولید لومړی پروژه نن پرانیستل شو. دا پروژه د بیات پاور په نوم خصوصي شرکت په 40 میلیونو ډالرو بشپړه کړې ده. خو د پروژې په مرسته تولید شوی برق به د افغانستان برېښنا شرکت پر خلکو خرڅوي. تر دې وروسته به د فاریاب، جوزجان او سرپل خلک د شبرغان د ګاز او د ترکمنستان له وارداتي برقه کار اخلي. د تهران انقلابی محکمې نن د چاپیریال ساتنې د وسیمایز ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. هغوی د جاسوسۍ په تور چې په نړیواله کچه یې بحثونه پارولي او انتقادونه ورباندې سوي محاکمه او په زندان محکوم شوي دي. دا خبر د هغوی کورنیو او مدني فعالانو نن خپور کړی دی. د ایران د بشري حقونو ځانګړي مرکز چې له نیویارک فعالیت کوي ویلي چې هغوی تقریبا 22 میاشتې په دې تور په توقیف کې تیرې کړې چې د امریکا دولت سره چې د ایران رژیم یې دښمن ګڼي په تماس کې و. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی نن ویلي چې د چاپیریال ساتنې محکوم شوي فعالان د استیناف غوښتنه کولی سي. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سونلند پرون د کانګرس د استازو مجلس استماعي غونډې ته ویلي چې جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هیڅکله د تندی ویلی چې اوکراین ته د پوځي مرستو ورکول له دې سره چې د اوکراین مشران د ټرمپ د سیاسي رقیب په اړه د تحقیق امر کوي ارتباط لري، خو هغه منلی چې واشنگتن ته د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سفر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رقیب سیاستوال جو بایدن په اړه د تحقیقاتو د پیل په پریکړه پورې تړل شوی و. واشنگتن ته سفر د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي لپاره ډیر مهم و. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو د کمیټې ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د تاریخي تحقیقاتو د پیل لپاره علني غونډې د نومبر په 14 نیټه پیل کړې. د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې په 2000 میلادي کال کې دي. پر جمهور رئیس ټرمپ تور پورې شوی چې د اوکراین جمهور رئیس ته سپارښتنه کړې وه، ټلیفون یې ورته کړی و چې په اوکراین کې د جو بایدن د زوی د تجارتي فعالیت او له هغه سره د جو بایدن د تړاو په اړه تحقیق وکړي، خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي د هیڅ داسې ناسم کار نه دی کړی چې له امله یې د استیزا وړ وګڼل شي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سولیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید په اړه بیان خپور کړ.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ودانې پرپورونه کې باور چې د افغانستان ملي امنیت شورا وايي وسلوال طالبان سکل ډیر زپلی او نور په پخوانی قوت کې نه دي. په نړۍ کې د ترورزم په اړه په یو نوی راپور کې 2013 کال وسلوال طالبان د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بلل شوې ده.
دا خو واقعت خبر ده، ځکه چې طالبان د 13 کال کېږي د دولت په مقابل کې جنګیږي او حمایتګر هم لري.
په داسال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دو برمته استادانو د خوشي کېدو په بدل کې د حقاني شبکې د درې غړو د خوشي کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې ده. بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي په دې برخه کې د حقاني شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوې دي.
کمیسون ته خو مده خبره وکړه چې موږ تا ته رایه درکړې ده. کمیسون موږ راوستلې دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ هغه در باندې دادی چې خپل قانون دي تطبیق د چا خبرو ته مه ګور، خپل جرأت ته وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوي. یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له کمیسیون غواړي چې د رایو پایلې ژر اعلان کړي. د یو انتخاباتي ټیم د فعال څرګندونې مو واورېدې. د کونل له نړۍ ولسوالۍ د پاکستان له لوري د بریدونو له امله په سلګونو بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو کړیږي.
منګا پورس کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی، بیا تل بیا راغلی، واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو.
د کندهار اکثره اوسیدونکو بیا پاکي او بن لري.
100 متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن لري نه ران نه لري. هلته نږدې او بن نشته چې موږ راو دغه ځا سره او مجبور زیات زیاتره زو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د ماشومان لپاره او کور کلی دوه ونځ خبرونه مهیروي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ وڅپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی او ری د لای شي د یادونې وړ بولو چې په ګردیس کې زموږ د اف ام د 13.5 موج اوس غیر فعال دی. هڅه کوو چې د اف ام 13.5 موج بیرته فعال شي. په همدې څپې د ازادي رادیو او د امریکا غږ آشنا رادیو دولس څلیرش ساعته خبرونې اورېدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له وجود ماښام تر اوو بجو اورېدلی شئ. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسله وال طالبان سږکال ډېر ځپلي او نور په پخواني قوت کې نه دي. د استرالیا د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون په نړۍ کې د ترورزم په اړه په خپل خبرو کې څېړنیز راپور کې وسله وال طالبان په 2013 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو خونړۍ ډله بللې ده. د ګلوبل ترورزم انډکس په راپور کې ویل شوی چې په دې کال کې د طالبانو بریدونه 1.5% زیات شوي او چې په نتیجه کې نږدې 6,103 تنه وژل شوي. په عین حال کې یو شمېر امنیتي کارپوهان وایي وسله وال طالبان تر اوسه د افغان دولت یوه ځواکمنه مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د ډیرو وینو تویدو مسؤوله ده. امید زهیر ملینور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې وسوال طالبان د نړۍ مرګونې ډله بلل شوې ده، خو د افغانستان حکومت وایي روان کال یې د دې ډلې لوی اهداف ناکام کړي دي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ډله لا هم یو خطر دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې په لمانځه وړو کې برلاسي دي.
د دې ترڅنګ چې د سولې هڅې کوو، د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر دې دښمنانه امنیت باندې پوهیو، او لکه څنګه چې د سولې په هڅو کې کم ناراضو همدغومره له دښمنانو سره په جګړې کې هم نستړی کیږو او د خپل ولس د ژوند ژغورلو او د خپل هیواد ثبات او امنیت تضمین.
د نړیوال تروریزم په تازه درجه بندۍ کې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال طالبان په تیر 2013 میلادي کال کې د 6103 تنو د وژل کېدو عاملین بلل شوی. ګلوبل تروریزم انډیکس لیکلی په افغانستان کې د دومره کسانو وژل کېدل په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ په پیښو کې د وژل شویو کسانو 38% جوړوي. پوځي کارپوهان بیا وایي وسلوال طالبان په افغانستان کې د بل هر ډلې په پرتله پراخ فعالیت لري، له همدې کبله په جګړو کې د اوښتو تلفاتو شمیر هم زیات دی. د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل:
دا خو واقعیت خبر ده، ځکه چې طالبان د شپه 3 کاله کېږي د دولت په مقابل کې جنګېږي او حمایتګر هم لري او څوک یې تمویلوي او نفوذ هم لري په اکثره وظیفه کې، په اکثره مناسبو کې دوی نفوذ هم لري. طبعا د لوی خنډ څه ده یا لوی تهدید څه ده، هغه د طالبانو لخوا ده.
خو د حکومت مخالف وسلوال طالبان بیا دا راپور ردوي. د دې ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د ملکی کسانو ژوند ته تل پام کړی. د داعش ډله په طالبانو پسې دویم مرګونی ترهګر ډله یاده شوې ده چې تر ډیره یې په عراق او سوریه کې فعالیت کاوه. د ګلوبل تروریزم انډیکس لیکي داعش ډلې په 2013 کال کې 1328 کسان وژلي، په 2018 میلادي کال کې دا شمېره بیا 3350 کسان یاد شوي وو. د نړیوال تروریزم د درجه بندۍ د معلوماتو په اساس له 2014 میلادي کال را په دی خوا په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 25% کم شوی دی. په دې راپور کې دغه شان راغلی: په 2014 کال کې ترهګرو ډلو 3555 کسان وژلي وو، خو په 2018 میلادي کال کې بیا د ډلو 15925 کسان له منځه وړي دي. د اقتصاد اصول انسټیټیوټ لخوا په دې خپور شوي راپور کې راغلي که څه هم په تیرو 4 کلونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغلی، مګر په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه 2 برابره شوي دي. دا راپور داسې مهال خبریږي چې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالي د کمیدو په هدف له بګرام زندان څخه 3 مهم طالب مشان انس حقانی، مالی خان او حافظ عبدالرشید آزاد کړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د راپور په پای کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د شخړو د کمیدو په هدف د افغانستان حکومت د طالب طالبانو درې بندیان خوشی کړل، هغه هم په بدل کې د کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 استادانو د خوشی کېدو په بدل کې. البته په داسې حال کې چې د نړۍ یو شمېر مشرانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د 2 برمته استادانو د خوشی کېدو په بدل کې د حقانی شبکې د 3 غړو د خوشی کېدو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړه ستایلې. د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي چې په دې برخه کې د حقانی شبکې د حملو د قربانیانو اندېښنې له پامه غورځول شوي. د حقانی هم هغه شبکه ده چې په کابل او یو شمېر نورو سیمو کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې اندېښنه ښودلې چې دا به د مجرمینو په وړاندې د معافیت فرهنګ لا پیاوړی کړي. د افغانستان حکومت د دغو اندېښنو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د بندیانو د تبادلې په اړه د خپلې پریکړې د اعلانولو په مهال هیله ښودلې وه چې د طالبانو د 3 بندیانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو لامل وګرځي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له زندانه د حقانی شبکې د 3 غړو آزادۍ دوه اندېښمن کړي دي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پیټي ګاسمن د 5 مې پورز آزادۍ لري دوه ویل چې د حقانی شبکې 3 مهم غړي انس حقانی، حافظ رشید او ملي خان د خوشی کولو په موضوع کې د جګړې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه دي نیول شوی. د 3 کسان په داسې حال کې خوشی شول چې د دوی د حملو له امله د قربانیانو کورنیو اندېښنې په نظر کې ونه نیول شوی، او نه هم دغه قربانی کورنیو ته دا ډاډ ورکول شو چې په راتلونکي کې د ورته جرمونو مسولین به څوک وي. میرمن ګاسمن وویل دا کار د هغو کسانو پر وړاندې د بخښنې فرهنګ زیاتوي چې په افغانستان کې یې جګړه کړې وي. دغه سازمان همدارنګ وایي که د بندیانو د خوشی کېدو په پروسه کې د قربانیانو اندېښنې په نظر کې نه نیول کېږي، دا پروسه غلطه ده. د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غني د لړم یا عقرب په یویشتمه د طالبانو له لوري د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوو برمته شویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقاني شبکې د درېو غړو انس حقاني، مالی خان او حافظ رشید د خوشي کېدو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي تېره ورځ په خپل ټویټر ولیکل چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خوشي کېدل د افغانستان او امریکا دولت د هڅو په پایله کې شوي او دا به افغانستان کې د جګړې قطع کولو او سولې د ټینګښت لامل شي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د یو ټویټ له لارې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له دغه اقدام چې د دوو استادانو په مقابل کې د حقاني شبکې درې غړي له بند آزاد کړل ملاتړ وکړ او لیکلي دي چې دا اقدام به د افغانستان په سوله او ثبات کې مثبت واقع شي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤول زبی الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې که د خلکو اندېښنو ته ځواب ونه ویل شي رښتینې سولې ته به ونه رسیږو.
موږ د دې مسلې په اړه اندېښمن یو چې دا د معافیت پر فرهنګ بدل نه شي او که موږ دغه فرهنګ ته وده ورکړو او د سزا او بحث په څنډې ته لاړ شي موږ په هغه صورت کې رښتینې سولې ته رسېدلی نه شو چې د قربانیانو کورنیو ته د منلو نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او افغانستان حکومتونو هیله ښودلې چې د زندانیانو له خوشي کېدو وروسته به تاوتریخوالی کم شي، خو په لوګر ولایت کې د امریکایي ځواکونو د یوې هلیکوپټر د سقوط پیښه چې پکې دوه بهرني عسکر هم ووژل شول د طالبانو کار و. د دې ترڅنګ په کندوز ولایت کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور ورکړل شو چې مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغان ولسمشر اشرف غنی له دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم سره یو ځای شوی یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې کمیسیون د هیچا فرمایشونو ته غاړه نه ږدي بلکې قانون د امپلای کړي. یو شمیر معترضو انتخاباتي ټیمونو بیا د دې کمیسیون چارې په دې وروستیو کې یو څه ټکنې کړې دي. د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا هم ویلي تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نه شي دوی ته د رایو پایلې د منلو دوی ته به درایید پایلو د منلو نه وي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه نه ده په ډاګه کړې، خو انتخاباتي ټیمونه یې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ابراهیم الکوزي په مشرۍ د تعهد او عمل، د مسؤلیت او عدالت د پاشل شوي ټیم دوه مرستیالان او د عنایت حافظ په مشرۍ د خادمانو انتخاباتي ټیم د پایلو د ژر اعلان غوښتنه کوي. د دغو درې ټیمونو په استازیتوب د جمهوري ریاست پخواني نوماند محمد ابراهیم الکوزي د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل:
کمیسیون ته خو مونږه خبره وکړه چې موږ ته رایه درکړې ده، کمیسیون موږ راوستلی دي، اما موږ د خپلې رایې دفاع کوو. اوس موږ غږ درباندې دادی چې قانون د انتخاباتو قانون ستا فلاس کړي، خپل قانون دې تطبیق کړه. د چا خبرو ته مه ګوره، خپل جرأت دې وکړه. هغه رایې چې هر چا وړې ده هغه کار وکړه.
په ورته وخت کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا وای تر هغې چې پاکې رایې له ناپاکو جلا نسی د انتخاباتو پایلې نه مني. د دغه شورا په استازیتوب د جمهوري ریاست کاندید شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدانو ته لا قینت ورکولو پرته دی د رایو پایلې نه اعلانیږي.
اگر هارای پاک از ناپاک جدا نشه،
هغه وای کچیر پاک رای له ناپاک رای بیل نسی، متقلبین او درغلی کوونکی محاکمه نسی، هغه پایلې چې اعلانی کی د کاندیدانو شورا ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. دا په داس حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پایلو د اعلان محلویش دوه ځله نقص سوی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرسوای چې هڅه یې دا ده چې د ټولو ولایتونو د رایو د تفتیش او لبیا شمیرنې وروسته لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش هم همدا دی چې هر ژر ممکن وي ابتدایي پایلې اعلان کړي. یو شمیر ولایتونه فعلاً هم ولایتي دفترونه یې بسته دي، تر څو چې په څلور دېرشو ولایتونو کې تفتیش او باشماري پای ته ونه رسېږي. کمیسیون د اصول او د قانون لمخه نشي کوي چې ابتدایي فایل اعلان
خغلی حق پر زیاتوي چې تر دې مهاله په 19 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه سوي په ځینو ولایتونو کې روانه او په شپږو ولایتونو کې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري تړل سوي دي حق پرست کاندیدانو شورا د سرګندونو په اړه وای کمیسیون د قانون پر بنسټ عمل کوي د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د تیر میزان میاشتې په شپږمه وسول خو د درملو کمپنۍ لوري په خپل وخت کمیسیون ته د بایومیټریک تصفیه شوی رایو د راپور نسپارل د کمیسیون په وینا د ځینو انتخاباتي ټیمونو لوري په کارونو کې مداخله هغه لامل دی چې د پایلو اعلان وخت په وخت ځنډیږي
کندهار کې د کندهار اکثر اوسیدونکو د څښاک پاکي وبنه لري او د کونړ لنړۍ ولسوالۍ بې ځایه شو کورنۍ بیا عاجل مرستو ته اړتیا لري خو لومړی به د کونړ بې ځایه شو خلکو اندې ستونزو په باب د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو له ویرې د کونړ ولایت لنړۍ ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ د خپل کورنو پریښودو ته اړ شوي دي دوی وایي د کورنو ترې پاتې دي نه سرپناه لري او نه هم خوراکي مواد او له حکومت مرستې غواړي له اسدآباد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري پرې رپورټ لري
د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د روانې میاشتې په لومړیو کې د دوکلام او بریکوټ ساحه کې د پاکستانی او ملیشو او افغان ځواکونو ترمنځ دوه ورځې جګړه وشوه دوی د همدې جګړې د دوام لویری خپل کورونه پریخي او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي د بریکوټ د جامع جماعت امام علي رحمان او جمیع الله هم بې کوره شوي دی وای
پاکستان سره زمنګ ځواکونو په خطه کې زمنګ کړي وشول زمنګ کورونه خراب شول او شاته مرمۍ ولګېدلی چې دا خاتمې د مرګرې ولاړ د دې کور کې بالکل د وسیدو ځګم نشته چې په یو غټ شي باندې لګېدلې ده منګه په ورځ کې 15 ځل هجرت کله بیا راغلی بیا تل بیا راغلی واخیر دا چې خپل کلی د دغه نه امید شو ناړې ولسوالې پورې تټي چې چپکو پورې کډم را ورسېدل نه راسه د ولسوالې د خانه نه راسه دغه د خانه هیڅ کومک نه دی شوی
کورم بس د سې ویجاړ شوی ده او بس د سونځ مخامخې او بار بارم دروازې مخې ته ترپال لګولې او ناستونه ما شومان دل چغسرې کړي او بری فعلاً خپل اوسېږم چې یو ځل راووتلو بیا بیرته لاړو بیا بیرته واپس شو بیا دویم بار سره موږ په خپل شخصي هغه کم نارینه چې دی هغه لاړو نور زنانه او ماشومان د سلکه ده کلی نه بهار یو
علي رحمان او شمس الرحمن وای دوی ل خپل خاورې څخه د دفاع په خاطر د پاکستانی او ملیشو خلاف جګړه کې افغان ځواکونو سره اوګه پوګه و جنگیدل قرباني ورکړي خو اوس چې بیکوره او بے سرپناه دي حکومت ورسره مرستنه کوي
خلکو خپل شمان کتر ایستلی دی واپس تلی دی خپل ځواکونو سره غاړه په غاړه ز په خپل د کلی امام خو ما نور هیڅ وسمنه کېدم دا تر دې چې سپوره ډوړی او چې مې کله پوسټو ته مې رسولې دی خپل ځواکونو سره څنګه پڅنګ باندې ودرې دی
او راغله ما بس ز ما شمان مې د مخ کې نه راغلی او عمل ته په لال جنگېدل ما او چراله ما شمان مې واریزه مکلې دی والی صاحب همزای مکلله وسم دلته څوک پښتنه نه کوي نران څوک اسنات اخلي نم څوک پښتنه کوي
رابیه هم د ناړی ولسوالی اوسیدونکو ده له حکومت د مرستو غوښتنه کوي
نو زمنګ د مشرانو د هیله ده چې د ناړی ولسوالی د بیزیشو کورن ته سرپناه ورکي خوراکي مواد ورکي کمپله ورکي خیمه ورکي ول چې زمنګ د خوند ورونه چې کورن مثال ناړی ولسوالی د چې به تر ازي د کرا وسنه لري او به هم کېدې شي امکان شته چې د جنگ وشي جنگ لا ختم نه دي
په کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چار رئیس عبدالرشید ساپی وای دوی په لومړی ورځو کې ټولې 140 کورنۍ سروي کړي او مرستي ورسره کړي دي
خدناړی وسوالې څخه جنگ عمل 109 پاملونه بي ځای شو چې زیاتره اندازې د ناړی ولسوالې په امنیتي ساحو کې وسیدل او نور پاملونه چې مرکز او غازی آباد ولسوالې ته راکړه شو سروي د مشترک ټیم په مرسته باندې د ټول منګ سروي کله په خپل وخت مرته رسیدګي وکړل چې د خوراکي مواد هر پامل ته د 2 منګ ورکړل همدارنګ په دې جمله څخه هغه پاملونه چې ډیر متضرر شو دغه 30 پاملونه سره نقدي مرسته چې هر پامل تم شپږ زره افغانۍ ور
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي رادیو ته ویل دوی د بې کورشو کسان د پاره 400 سهمه ځانګړي کړی دي او ډیر زربه پرې و وشل شي
همګ د پاره د 400 کورنوي د پاره په ساکل زمي کې هغه کورنۍ چې بي ځای شي وي دي دا څلور سو کورنیو زیاته برخه ما نړۍ ته نیولې ده چې نړۍ خلک د کومکونه نه محروم دي. بینان زیات مرستې باید نړۍ ته موږ انتقال کړو. هغه زه به وظیفه ورکوم مهاجرینو ریاست ته چې دوی هلته لاړ شي. واقعاً هغه سروي ټیم موجود ده، دوی به ونیسي وبینیسي.
که څه هم چې اوس جنگ نشته، خو دغه بې ځایه شوې کورنۍ اندېښنې لري چې که بیا جنګ ونخلي نو دوی به په دې یخنۍ کې چیرته ځي.
د کونړ ولایت د بې ځایه شوو کورنیو د ستونزو په باب مو واورېدل. د کندهار اکثره اوسیدونکي بیا د څښاک پاکې اوبه نه لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50 سلنه اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټر سایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی او بخشت سوي او د هر ورځ اردی چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بل میا او بن نه کوي او بن نه را نه لري الته نږدې او بن نشته چې موږ را و دغه ځای سره اوړو مجبور دي ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف دا مشکل دی اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله نه دی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګڼو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د نهمې او دولسمې ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نه لانسته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
دغه مشکل د اوبو سره بیخي ډېر لري. موږ نو د حکومت سمدا ایل ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک چیر سوی دی یا ما دا کورو ته نه دی ورکول سوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سره. نو دغه مشکل بیخي ډېر دی. دلته هر مسلمان دغسې وګوره، دا کوچنیان دا سپین ږیرې خلک ولاړ دي. دا مسلمان نن تاکر را سر تلاک خلک کړي مشته دا و برکی
مول یو غړ په بنل لر د څنګ غیر نه لر. نو اوس مول کم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په دوی ورځ کې راځي د سړک ها غاړي ته. دلته مول په اوته نه دی دلې، هغه چې راځي یو سات راځي، یو سات راځي هغه دغه چې په ساتل کې مول ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته. هغه نسته کشکې هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15 سلنه اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه نه لوی پروژې روانې دي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې به د دې ښار تر 50 سلنې کورنیو ته پاکې اوبه ورسول سي او تر ډیره به د اوبو اوسنی مشکل حل سي.
موږ فعلا په کندهار ښار کې تر 15 سلنه پورې ښاریان زموږ د خدماتو څخه مستقیم دوی ته خدمات کیږي. ځینې ښاریان متاسفانه په هغه غیر پلاني ساعتو کې لکه تاسو چې معلومیږي چې په میرویس مینه کې ځینې یا د غرو لمنو کې د غونډیو په سر باندې چې دي او یا هم په لویه والا سیمه کې د ټانکرانو په ذریعه دوی ته خدمات کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریان ته وکړو او دغه فیصدي لړو کو چې نور پر شریان تر ډیر کورنۍ ته تا امید لرو چې روانه 15 کلونو کې دا مو پلان دی. اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 50 سلنه د شهر ته باید د چاک پاک او خدمات ورسیږي.
شاغلی کاکر زیاتوي د چاک د پاک اوبو د خدمتونو د پراختیا په وړاندې خندونه هغو کورنۍ جوړ کړي چې د نل د اوبو بلونه پر وخت نه تحویلوي. چارواکي په داسې حال کې د کندهار د اوسیدونکو لپاره تر راتلونکو 2 کلونو پورې د څښاک د پاکو اوبو د رسولو ډاډ ورکوي چې لا هم هر کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې زیاتې باراني اوبه د ناسم مدیریت له امله ضایع کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا ل زازیا ریوبلی کلی چې د احمد وحید مجده شهادت په کلکوټکو غندو حکمت الله حماس ل ناد علی ولسوالی څخه لیکلی چې د افغانستان پر درنو شخصیتونو بریدونه کول له پاکستان کار دی او د پاکستان غلامان تر سره کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی چې د وحید مجده وجل کېدل په کلکوټکو غندو هغه یو پوه او د سولې غوښتونکی و. کور موادان د افغان بي سمات سواتل شمیر لارمو پیغامونه راسته ولیدی، پیغامونه هم د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو وحید مجده د وجل کېدو په اړه دی. وحید مجده د افغانستان یو پیژندل شوی تحلیلګر و او د ازادي راډیو په پروګرامونو کې هم ډیره برخه اخیستې و. پرون په کابل کې نامعلوم وسله والو واژه تر اوسه د هغې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه نیمې خبرونه درته خبرو د ماشومان لپاره او کور کلی خو اوس فرشته جلازه په استډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې او سازمان هیومن رائټس واچ او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بندیانو د وروستۍ تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګوسمن نن د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دغه سي مسایلو کې باید د قربانیانو د کورنیو نظرونه وپوښتل سي او په پام کې ونیول سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم ورته خبره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر لیکوال او سیاسي شنونکي وحید مجده خونړۍ حمله غندلې ده. د وحید مجده د قتل مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. خوستوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې پر هغه حمله غندلې او د استخباراتو کار او د استخباراتي کړیو کار بللی دی. د تهران انقلابي محکمه نن د چاپیریال ساتنې د یوې سیمه ییزې ادارې په شپږو غړو له شپږو تر لسو کلونو زندان حکم کړی دی. د هغوی پر په جاسوسي تورن شوی دی. د ایران د قضایه قوې وویاند ویلي چې هغوی کولی سي چې د استیناف غوښتنه وکړي. او د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې جان سلیوان په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه تایید کړ. جان سلیوان تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هم و. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون ناوخته د جان د تایید خبر خپور کړ.
او مخې له دې چې د ازادي راډیو دو نیزو خبرونه ته ور ورسیږي، ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورزنه هنداره
په کابل کې د کانګ فو د سیالیو لپاره د لوبسرانو ازموینه پای ته ورسیده. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ازموینه کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه نږدې 500 ځوانانو او نویو ځوانو سیرو کې برخه اخیستې وه چې درې نجونې وې. دی وایي د دغه ازموینې په پایله کې څلور تن وتوندل چې د کانګ فو په نړیوالو سیالیو کې د لوبسرانو سندونه ترلاسه کړي. غشان پاتې نورې په کور دننه د کانګ فو په سیالیو کې د لوبسرۍ په هدف غوره شوې دي. په کابل کې د هاکی لوبو لپاره ورزشي سټډیوم جوړیږي. د هاکی فدراسیون مسؤلین وایي د دغه سټډیوم لپاره د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موجوده ځمکه ځانګړې شوه. د هاکی دغه ورزشي لوبغالی په 10,000 متره مربع ځمکه کې د هاکی د نړیوال فدراسیون او د آسیا د اولمپیک د ملي کمیټې د 3,00,000 امریکایي ډالرو پر ارزښت جوړیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست مسؤلین وایي دا ډول معیاري لوبغالی د ورزش په پرمختګ کې مهم رول لري. او د اروپا د فوټبال اتحادیه یورو 2020 کال د ورستی پړاو لپاره شل بیلابیل لوبډلې اعلان کړې. د یوفا خبری ویب سایټ د راپور په اساس د اروپا د فوټبال اتحادیه دا ګروپی لوبې تر شپه نه سیالي ورسته پای ته ورسېدې او شل لوبډلو د دغه سیالیو ورستی پړاو ته لار پیدا کړه. له دې ورسته سلور نورې لوبډلې کولای شي چې د دغه سیالیو ورستی پړاو کې برخه واخلي. دا سلور لوبډلې به د پلی آف په سیالیو کې بریا لاسکوی او لدغه شل نور لو ډل سره یو ځکیږي. د اروپا د فوټبال د یورو 2020 کال اتل لوبډلې ته 3 میلیونه یورو، دوهمي لوبډلې ته 10 میلیونه یورو او درېمي لوبډلې ته 15.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. امنیت، او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می ومنی. ولی یو شمیر مور پلار خپل ماشومانو ته وخت نه ورکوي.
دلې غنان خپل کار کوړ تر وړي دوهنه دوسیه را پټم کړي وګای را چولی راوړي کوړ کې هلي به بچی ته اجلر سبا چې کار لرم دفتر لرم پروژه لرم دالرم.
او د هلاري چاري کومیدی
تومره ځان دلته مسروم دي کار په خاطر دوم له اولاد په خاطر زمينه م شایدوم سي اولاد م مسروب وساتم خوشاله وساتم چې اولاد ته وخت نه کې دي اولاد دي تربیه نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بے فایده ده.
درنو اورتونکو تجربه لرونکي کسان وایي چې په خپل مصروف ژوند کې ماشومانو ته وخت بیل کړی. که چیرې تاسو دوی له نظر څخه وغورځوئ په دوی کې به بې مسؤلیتي وده وکړي او له زده کړې سره به یې مینه کمه شي. څومره زیات چې کولی شئ له خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړئ او د دوی د ورځنۍ زده کړې په باب سره بحث وکړئ. هره ورځ ترې وپوښتئ چې نن یې په وړکتون او ښوونځي کې څه لوستي دي. که تاسو خپلو ماشومانو ته وخت نه ورکوئ نو دا توقع ترې مه لرئ چې دوی به په تعلیمي ژوند کې ښه وي. په پایل کې مو له څو تنو څخه پوښتلی چې دوی خپلو ماشومانو سره وخت تیروي که څنګه او د دوی په نظر دا کار کومې ګټې لري.
زما نوم رنگینه حریر ده او زه په شنوازان افغانستان کې یو ماستر ټرینر یم. زما په اند د یو ماشوم لومړنی مکتب یا لومړنی ښوونځی هغه د مور غېږه ده، چې د مور په غېږه کې هغه کولی شي چې ښه تربیه ولري، ځکه چې کوم شیان چې مور خپل ماشوم ته زده کوي هغه شاید هغه په مکتب کې ښوونځي کې په شنما کې زده نه کړي. نو که چېرې ماشومان ته وخت ورنه کړل شي او هغه متاسفانه چې په کوڅو کې یا نورو ځایونو کې د نورو خلکو سره لوی شي نو هغې خو عادت او حتی په آینده کې د دې په کرکټر باندې هم بد تاثیر کوي چې متاسفانه بیا هغه د خپلې ټولنې د بار ګرځي.
نوم مې مریم ده، دا چوردی مزای ده. ماشوم ته وخت ورکول خو ډیر ښه کاری، د خپل په تربیه باندې دی راضي. هغه هم ضرورت لري چې بازی وکړي او ساتیري او درس ویله له او هر شي پښتنه د مور پلار په لاس کې ده کنه. زما یوه وریره ده، وخت چې موږ زه په خدای چې پوښتنه کوو چې دا مکتب ته تللې وي وایي وو که د دې څنګه وه مکتب درس یې ویلې ویلې وو یا نه یا که خبر وو کومه ده کارخانگی دې ته راوړه چې کارخانگی دې موږ ووینو. بیا کارخانگی چې وینو کارخانگی هغه ده تیار مکمل، نو بیا ورته پوښتنه تینه کوو چې ښه چی شی دې زړه کېږي، چېرته لاړ شو، چېرته یو چکر ته لاړې، چا سره لاړې نه. بیا هغه ده پوښتنه کوي چې نه زه چېرته نه یم وتلې یا ښه یا بد یا خپله یا پنځه خې بیا دې خواخوای ګرځه او چې ساتې تیر شي بیرته یې راول خلاص.
نوم مې بابا د میدان شهر یم. غیر له دې نه چې بیرون کار کوم بیا بیا کوم د خپل وخت له دوی سره تېروم چې دوی رانه خفه نه سي.
چا سره؟
د اولادو سره مې. تا نه څه زه دلته مصروفه یم، اولاد د نظر نه واچوم. دومره چې څنګه سي دومره ځان دلته مصروفوم د کار په خاطر دومره د اولاد په خاطر زمينه م شایدوم چې اولاد مې مصروف وساتم خوشحاله وساتم. بس نو دغه زنده تېرېږي چې اولاد ته وخت ونه کې د اولاد د تربیې نه خبرونه سي مشکل نه خبرونه سي هغه نو هیڅ بې فایده ده. بس دومره چې کار کې تم دوم اولادم زمينه ما شاید کې سی اولادم وخت ورکې سی خسي سره کې ديار مشکل نه پټنه کې وخت ورته ورکې غم ضرورت لري مور ته سی باید سره وګګي.